زندگی کنند.
سلامونه، وخت مو بخیر. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو، خبرونه د ایران د بشري حقوقو سازمان د راپور له مخې په دې وروستیو کې په دې بعد کې دوه افغانان اعدام شوي دي. دغه سازمان چې له ایران څخه بهر فعالیت کوي، د دوشنبه په ورځ د غوی په 15مه راپور ورکړ چې د دوغه دوه افغانان به وو او څلور نور بندیانو د اعدام حکم تیره چهارشنبه د کارچ په قزل حصار زندان کې عملي شو. اعدام شوي کسان د قتل، د مخدره توکو قاچاق او جنسي تیری په تور تورن شوي وو. د ایران د بشري حقوقو سازمان زیات کړی چې په تیرو 5 کلونو کې په دې بعد کې د مخدره توکو د قاچاق پورې اړوان اعدامونو د پاموړ ازیت شوی دی. دغه سازمان چې په ایران کې د اعدامونو مخالفت کوي ویلي دي چې د روان کال په رئیس په ایران کې 395 کسان په مختلفو تورونو اعدام شوی دی. د موټر جوړولو یو چینایي شرکت غواړي چې په افغانستان کې د 500 میلیون ډالر په ارزښت پانګونه وکړي. د دونګ فنګ ادي موټرز په نوم د کمپنۍ استازي پرون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت له پارسل الحمدلله زاهد سر په کتنه کې ویل چې د دوی شرکت غواړي چې په افغانستان کې د درې نیمو کلونو په موده کې د موټر جوړولو په برخه کې 500 میلیون ډالر ولګوي. د دونګ فنګ ادي موټرز استازي وایي چې دوی په هر کال 2000 موټر په افغانستان کې تولیدوي او په دې ډول بل 500 تر 700 افغانانو ته د کار زمینه مساعده شي. دا چینی شرکت هم وړ موټر جوړوي، هم باروړونکي او امبولانسونه جوړوي. ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس سرخچی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ په اړه خبرې وکړې. د اپریل له 22 وروسته چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې شپږ ویشت اعلانونه وشول شول، د اسلام آباد ته د لومړي جوړپوړي بهرني ډیپلومات د سفر دی. پاکستان ته د رخي تر سفر مخکې هم ایران وړاندیز کړی و چې د پاکستان او هند ترمنځ چې دواړه اټومي وسلې لري د کړکېچ کمیدو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دي. د اسوسییټډ پریس اژانس تر راپور له مخې له عراقچی څخه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم شهباز شریف مننه وکړه چې د سولې هڅې کوي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي چې عراقچی به روانه اونۍ هند ته هم ولاړ شي. او وروسته خبر هم ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې و مقام ترلاسه کړ. د کرکټ نړیوالې شورا په راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړی د نړۍ د شلو لوبډلو مقامونه اعلان کړل. د دې درجه بندۍ له مخې لومړی مقام د نیوزیلند او بیا د استرالیا د لوبډلې دی او شلم ځای د عربي متحده اماراتو د ټیم دی. افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې په خپل فیسبوک پاڼه کې خبر کړی دی ویلي دي چې دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د 500 اوره سیالیو په درجه بندۍ کې تر دې مقامه رسیږي. د دې نوې درجه بندۍ له مخې د افغانستان د کرکټ ټیم په 500 اوره لوبو کې تر انګلستان او ویسټ انډیز لوبډلې مخکې شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسا دی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانستان ته د راستنې شو کډوالو ستونزې طالبان ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه
د طالبان مشران سره پاس 3 کسان د اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې
او خوست کې د ځنګلوالۍ د مخنیوي غوښتنې
دولت ته دا پور دی شنه کې ته پورا چې دغه مخنیوي او چې ځنګلات ته ځنه زیات څه خپل ول چې ولې شوی دی
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وايي په تیرو 15 میاشتو کې څه باندې 3 میلیونه کسان افغانستان ته ستانه شوي او 3 میلیونه ډیر بیا له دې هیواده وتلي دي. دا سازمان پرون د 2023 کال له جنوري نه تر 2025 کال تر مارچ د افغانستان په پولو کې د خلکو خوځښت په عنوان یو راپور کې ویلي چې دغه تګ راتګ ګونه تر ډیره د اقتصادي ټولنیزو او سیاسي لاملونو د اغیزو له امله دی. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راستن شوي او هم په دې موده کې له یاتې وده وتلي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نورحال فیروزي عزیزي ووري.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د 2040 کال د جنوري له لسمې د 2025 کال د مارچ تر پایه پورې له 1,400,000 ډیر د افغانستان پر پولو تګ راتګونه ثبت کړي دي. دغه سازمان د 2040 کال د جنوري نه د 2025 کال د مارچ تر میاشتې د افغانستان د پولو په اوږدو کې د خلکو خوځښت په عنوان په یو راپور کې چې د مې په 5مه یې خپور کړی ویلي چې له دې شمېره نږدې 4,300,000 افغانستان ته ستانه شوي او 3,700,000 زیات کسان د هیواد وتلي دي. آی او ایم ویلي چې په 1500 میاشتو کې ډیری دغه تګ راتګونه له پاکستان او ایران د تورخم، سپین بولدک، اسلام قلعه او میلاک له لارو سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ په پالیسیو کې د بدلونونو، د ناقانونه کډوالو د ایستلو او اقتصادي فشارونو له امله ګڼ شمېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په راپور کې راغلي چې زیات شمېر افغانان د بیکاریو، ناامنیو او وسلوالو جګړو له امله له هېواده وتلي او په ګاونډیو او غربي هېوادونو کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د راپور له مخې کابل ته د خلکو په تګ راتګ کې زیاتوالی راغلی، په داسې حال کې چې د دایکندي او غزنی په څېر ولایتونو ډېر اوسېدونکي ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران ته تللي دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راستانه شوي او یا هم په دې موده کې له هېواده وتلي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. عبدالقیوم چې یو کال وړاندې له پېښوره کابل ته راستون شوی، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل: یوې افغان مترزې ښځې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او څه باندې یو کال مخکې ایران ته تللې، په دې اړه یې وویل:
ما د اقل بشتر از یک سال نزدیک دو سال دوام آوردم. یعنی وقتی فهمیدم زه لک تر لک دو کال هلته پاتې شوم، خو چې کله پوه شوم چې نه کیږي او په دې چې که طالبان ما زندان ته بوزي ډېر اندېښمنه وم، مجبور شوم ایران غوره کړم. فعلا په ایران کې خزه له بدترین حالت سره مخ دي.
د کډوالو نړیوال سازمان دغه راپور ښیي چې د افغانستان له پولو د خلکو تګ راتګ د ګڼو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاملونو له امله دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR یوه ورځ وړاندې اعلان کړی چې په اپریل میاشت کې 250,000 افغان کډوال له پاکستانه په سختو شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د ایستلو نظریه له سخت غبرګون سره مخ ده. په سویس کې د نننیو شمېر سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو ګڼو افغان فعالانو او سیاسیونو دا طرحه غیر عادلانه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې ټول قومونه د ترهګرۍ قرباني دي. دا په داسې حال کې ده چې د سویس یوې ورځپاڼې پرون خبر ورکړی چې د دغې هېواد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپلو استادو د قومیت پر بنسټ له دې هېواده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه پښتنو د ایستلو یوه اساسه نظریه مطرح کړې ده. نورحال
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د ایستلو نظریه په دې هیواد کې د ننو بهر د یو شمېر سیاسي ګوندونو، فعالانو او بشري حقونو د مدافعانو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي. دوی وایي چې د قومیت پر بنسټ اخراج د کډوالۍ د کنوانسیونونو او د بشري حقونو له روحي سره په ټکر کې دی. د مئی په 4مه د سویس یوې جرمنۍ ژبې ورځپاڼې راپور ورکړ چې ښایي پښتانه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول شي. دغه ورځپاڼې ویلي د سویس د اخراج د برخې مسؤلینو د کډوالۍ د برخې کارکوونکو ته ویلي چې د پناه غوښتنې په برخه کې د سیاسي ستراتیژۍ له بدلون سره په یو شمېر انتخابونو لکه د قوم پر بنسټ په اخراج باندې غور کېدای شي. ورځپاڼه زیاتوي دا موضوع چې تر ډېره په اروپایي هېوادونو، په ځانګړې توګه جرمني کې، د یو شمېر افغان کډوالو او اسلام پالو له لوري د یو لړ بریدونو نه وروسته مطرح کېږي، کولای شي په پراخه کچه د افغانانو د ایستلو زمینه برابره کړي. سویس هغه هېواد چې د بشري حقونو د ځینو ملاتړو او مدافع سازمانونو مرکز دی. دغه ورځپاڼې لیکلي چې د دې نظریې تر شا فکر دا دی چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره د ژبې او ټبر د نږدېوالي له امله ښایي پښتنو پناه غوښتونکو ته په خپل هېواد کې خطر کم وي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي نصیر احمد اندیشه دا موضوع غندلې او وایي چې د سویس د کډوالۍ اړوند چارواکو سره یې شریکه کړې او د هغوی د رسمي ځواب په تمه دی. ښاغلي اندیشه ازادي راډیو ته وویل:
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم په دې اړه رسمي پالیسي نشته. که کومه طرحه موجوده وي زه فکر کوم ښایي یوازې طرحه پاتې شي، خو موږ بیا هم په دې اړه د رسمي ځواب په تمه یو.
منتظر پاسخ رسمي است.
په سویس کې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو اعلامیه کې چې په ایکسپانه یې خبره کړې ویلي چې سویس پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هېواده اجباري ایستل درولي او یوازې د مجرمینو په ځانګړو قضیو کې د اخراج عملیه اجرا کیږي. ګڼو نورو افغانانو د بشري حقونو فعالانو هم دا طرحه غیر عادلانه بللې. ویلي دي چې په افغانستان کې پښتانه هم د نورو قومونو په څیر د ترهګرۍ قربانیان دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنر شبنم صالحي په دې اړه په خپل ایکسپانه لیکلي چې د سویس نظریه یو ډول قومي توپیر او تبعیضي کړنه ده چې د بشري حقونو له قوانینو سره ټکر لري او دا چې د عمل د کډوالۍ د شواهدو پر بنسټ پریکړې لمنځه وړي. نوموړي لیکلي چې د قوم پر بنسټ د پناه غوښتونکو شړل دا معنی لري چې ګناه د قوم پر بنسټ ټاکل کیږي نه د فردي شرایطو پر بنسټ. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس او د چارو شونونکي بسم الله تابان په خپل ایکسپانه لیکلي چې جرم یو شخصي عمل دی او دا چې د طالبانو د جرمونو قومي کول د ټولو قانوني او انساني ارزښتونو خلاف عمل دی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې پښتانه په افغانستان کې د طالبانو د ترهګریزو پیښو د قربانیانو له ډلې وو.
که پریکړه دا وي چې سویس په قومي بنسټ پناه غوښتونکي تفکیک کړي دا د ټولو بشري حقونو خلاف عمل دی. که په افغانستان کې هم داسې یو نظر موجود وي چې ټول طالبان پښتانه دي نو ټول پښتانه طالبان نه دي. په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جمهوري حکومت د وسلوال پوځ یوه زیاته برخه پښتنو ځوانانو تشکیلوله او د طالبانو پر ضد په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
فرهنګي او سیاسي فعال فهیم کودامنی هم د سویس د دغه نظریې په اړه کلک غبرګون ښودلی او په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې باید اجازه ورنکړل شي چې افغانان د قوم په نوم وویشل شي. هغه لیکلي چې دامنی چې په بهر کې یو شمېر افغانان ښایي د طالبانو سره مینه ولري خو په خبره یې دا هم د یادولو ده چې د افغانستان په غیر پښتنو قومونو کې هم ترهګر خپل ملاتړ لري. په سویس کې د نن یو شمېر سیاسي ګوندونو د دې موضوع ملاتړ کړی خو د منځلارو او سوسیال ډیموکراټیک ګوندونو یې بیا په بشپړه توګه مخالفت کړی او ویلي دي چې اصلي معیار باید د کډوالۍ لاملونه وي نه قومیت. دوی ټینګار کړی چې ستانه شوي افغانان د شکنجې او د بشري حقونو د نورو سختو سرغړونو سره مخ کیږي. که څه هم د سویس حکومت په رسمي ډول د دغه نظریې په اړه لا څه نه دي ویلي خو دغه هیواد د روان لمریز کال په حمل کې د افغان کډوالو د بیرته سنولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې له مخې هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت له لوري رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. په دې اړه په خپره شوي اعلامیه کې راغلي وو چې دا نوې پریکړه د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله شوي. دغه هیواد په تیر 2024 کال کې 15 تنه افغان وګړي چې د سویس د کډوالو د ادارې د بیان پر بنسټ مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښو بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراز که څه هم دغه سازمان له لورې طالبانو ته د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه ردوي خو وایي چې یا سازمان له ګڼو هیوادونو سره د مزایا کتارې اړوند خبرې اترې پیل کړې دي. نصیر احمد فایق ازادۍ راډیو ته وویل چې دې تارې کې د افغانستان اړوند مهم مسایل شامل دي او دوی ورته په مثبت لید ګوري او د پلي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ستاینه کوي. د طالبان حکومت له لوري دغه څوکۍ ته نواند او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د څوکۍ پر سر بحثونه نیک اقدام بولي او ټینګار کوي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نورحال په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي دغه سازمان د مزایق طرحې د پلي کولو هڅې پیل کړي دي. خو ښاغلی فایق ازادي راډیو سره خبرو کې طالبانو ته په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه او ګونګوسی رد او اوازې بولي. نوموړي زیاته کړه.
البته طالبان همیشه ایره خواستار واگذاری کرسی بودن، ولی موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی
طالبان تل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ د ورکړې غوښتونکي دي. خو د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې چې د افغانستان په قضیه کې لاغزناکو هیوادونو جوړه ده، دریځ یې تل واضح دی، تر هغه چې یو مشروع ټول شموله حکومت په ځانګړې توګه د افغانستان نړیوالو تعهداتو او د نجونو او ښځو حقونو ته ژمن حکومت رامنځته نه شي. دغه راز تر هغه چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت کې بدلون رامنځته نه شي،